سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو زموږه کلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دراګاندی روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومان ترمنځ خوارزواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. دا د روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کې ویلي په هر لسو ماشومانو کې درې د سختې خوارزواکۍ له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. دا دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 2.2 میلیونه امیدواري او شدي ورکوونکي میندې هم د خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوارزواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي. په سیمه کې روغتي کارکونکي وایي له نومړي برید وروسته سیمې ته د روغتي کارکونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول. د شوټپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي. په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه. دا اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلی دی چې دغه په بخښنه سره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیښه بللې ویلی دی چې پاوزي د څړلو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سږ کال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم. هغه پرون د شنبه په سپینه مڼه کې خبر اعلان وویل له کیم سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپله مخکینۍ دوره کې د کیم جون اون سره نمړنۍ لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکېچنې وي. هغه مهال د دواړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژۍ په ځیلې غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دواړو خواوو اختلافات درلود. د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیه امر شوی دی. د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکونکو یو څه مهار کړی دی. له دې وړاندې په امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و. او د آزادو سیالۍ و نموتای څیره پاس محمد عبید پرون د شنبه د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصل بهرني سیال ته مات ورکړه. دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه پاس محمد پکې لادري او پړاوونو وروسته خپل سیال مات کړ. د موټای په سیالۍ کې هر پړاو 3 دقیقې وي. پاس محمد له دې وړاندې د آزادو سیالۍ په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیت بریا ترلاسه کوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شي. روختیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال د روختیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسېدنه نه کیږي او په څه اندازه کډوال ایران او پاکستان په روستیو کې راستنه شوي دي وړاندې به درته جزئیات وایو. دا به هم راسره واوري چې د طالبانو حکومت د مالي وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندان ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی. متقیدین بیا وایي چې د طالبان لخوا د ځنګړي محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. دغه متقیدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځنګړي محکمې ورته جوړېږي. همدارنګه د هغو ځوانانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بېکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي.
تقریباً
لدی سربیره که وقت پات شو ساس پیغامونو تا به هم مر شو نور مطالب هم در تلرو منتیان بارد.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږه ازادي رادیو نورې په دې خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یم. بلندې بر سره واوري چې په افغانستان کې په ایران او پاکستان راستنده شوی افغان کډوال په هرات او همدارنګ هغه سرحدي ولایتونو کې چې له دغه دوه ګاونډیو هیوادونو سره سرحدونه لري په څه وضعیت کې دي. اوس راځو د راپور ورو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د کورنیو د اقتصاد ملاتړ لپاره پر پراختیايي مرستو تمرکز وکړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له مشر روزا او تنبای وسره په روستۍ لیدنه کې کړی ده. نور تفصیل له فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ پر پراختیايي پروژو تمرکز وکړي څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو له اقتصاد ملاتړ وسي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په خپل ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشر او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي لاستازي روزا او تنبای وسره د کتنې پر مهال مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بیلابیلو ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیايي او عامه ګټو پروژو پلی کېدو له لارې په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلي چې روزا او تنبای وه په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او د راستنېدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو شویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیايي مرستې او د نړیوالو پانګونه یوازې هغه مهال پیلېدای سي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارپوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او نورو بنسټونو او هیوادونو پراختیايي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل سي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې لیکونو له مخې ټاکل شوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولی سي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیلابیلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پیژندلو له امله د محدودو تمویلونکو سره په پراختیايي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنن که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پریکړه لیکونه هیروي. خو د امنیت شورا پریکړه لیک پر خپل ځای دی او د 2020 کال په پریکړه لیک کې له طالبانو د غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره یې هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل سي، پکې د ښځو، بشري حقونو، بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د ښوونیزو کورسونو له لارې وروزل سی او خپل خو باندې ودری.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټول شموله بولی او د تیر مریض کال په پای کې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمان وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي. خو تر هغه یې وونه وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشري روزا وتنبای و د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یو ځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی، تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مخه کلاساتای رادیو ناوري د طالبانو حکومت د مالی وزارت افغانستان ملکیو نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پایل اعلان کړی دی. د وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د متقیدینو تقاعد په دیوی ځنګړی محکمې د مرکز لاري د دوی د اسنادو د ځنګړی محکمې وړوند څنګه لخوا د پروسس وروسته وویشل شي. د وزارت په اعلامیه کې ویل چې متقیدینو ته بعد دوی حقونه د یوې ګډې کمیټې او د ځنګړی محکمې لاري د دوی د اسنادو لاڅرلو وروسته ورکړل شي. خو شمېر متقیدین بیا وایي د دوی د حقونو ورکړه ځنګړی محکمې ته اړتیا نه لري او د دوی شونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړي، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغو کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی خزینه خونکي او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو لوري د ځانګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته جزره غوړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې جزره نه غوړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل سي. محکمې ته ځاړتیا موږ ته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل سي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورلري، هغه قاتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول سي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اگست 23 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د ماشونو د ورکولو پروسه یې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکی او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز لاري د مراحل او لبشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپل پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون د چاپیریال ساتنې اداره د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقیدین به ځانګړي محکمې تخپل عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به دوی د حقوقو د ورکړې پروسه مختولل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې دورو ستاده سمبلې په 15 منېټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتلسمه په یو فرمان کې لمتقیدین غوښتي چې د خپل حقوقو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاوت د حقوقو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته په امر کړی و چې د تقاوت شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقیدینو هغه محل په دې پریکړې اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال له پیل څخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو له میاشتنۍ حقوقو څخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1000 ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لابل بلو تحصیلی څنګه یو شمیر فرق شوی افغان ځوانان وایي سره لدی چې د عمر سیاحت مرخي پاس تکړه تیر کړي خود خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نشي کولای. دوی ازادي رادیو ته ول شي اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کوي، مزدوري کوي او ان له هواده په قشقې تو غوتلو وتلو تر شوې دي. نور تفصیل فیروز عزیزی نور.
کسایی که زرتان شناخته داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
در کابل خار اوسیدون که احمد لا پیکان و در چه اقتصاد 15 لسته او خبره اول نمره فارغ سوای وایی د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هزده کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه واری داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرده یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخ کرده. از شخصا شاهدیم چه دیره طول گیوال میل حمدی عمله سرل دی چه دی ایران وزیر سمنه دی دوی د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل په هنتون د شریعت او په هنسي یو فارغ شوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي په وایي د حالات د په ګډون اکثره ځوانان نه هلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نه سیموندلای او په خبره دولتي ادارو کې له وسنې وقمنو یعنی طالبانو پرته نور لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیات کړه
کار پیدا مې شونه نه، مثلا دوستای ما کې تا سالای قبل مثلا فارغ شدن تا فعلا
تر اوسه نه وازی ما، بلکې ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه وازی خپل رښتو کې کار نه برابرېږي، بلکې عموما کار نه مومي. دا به شي نه اله کون کېده تا ځوانانو پر روحي هم غیس کوي چې تر اوسه زده کړی ختم شوی نه دی. دا سه ځوانان چې لوړ زده کړی کړي خو صفاکاری ته مجبور دي. لبه د مرغه نن موټ ټولنه کې دا سه کسان مقام لري چې هیڅ زده کړی نه دی کړی. دا ډیر نه هیله کون کې حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکو کې ولایداري او مدیریت په انصاف فرق ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلای چې د دې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپل دهقان يم، د خپل ځمکې دهقاني کوم، داسې واد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمينه هم نه ده برابر. په کوم ځای کې چې وبس اعلان شي نو بس یې وی اتوي د وظیفې هغه په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که دمو حساب سری نو دو بستی تقریبا 200 انسان داس سپتینه مرتقی هغه کله کله وایست بازیم پکشه کی راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرۍ نه دریش اوس پیلن بس په کور ناسم دمځي کې خپل کار کوم.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپل غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پو او لوستي ځوانانو وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانو د دې ځوانانو د ادارو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق شافی حافظی وایي په افغانستان کې د بیکاری او لوړ کچه په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاری ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیا سره مطابقت نه لري. افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بیروزګاری ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په راپور کې چې پرونو خبر کړی ویلي په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلابیلو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په چټکېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډېرې دغه ستنېدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23مه خبر کړی ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنېدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلی دروانی اگست لومړی تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سلنه کډوال راستنه شوی چې په دې کې 30% له ایران او پاتې نورې له پاکستان راستنه شوی دي. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلويغ زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری زد واکسین ورکړل شوی او د غرض یو شمیر نور سره د لومړنۍ درملو مرستي تر سره شوی. خو په راپور کې راغلی دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی او کډوالو کې یو شمیر رواني تنفس او د نس ناستي ناروغي لري. پر راپور کې راغلی چې د اگست ل لومړی تر 15 مې ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کم خراغلی خو په ټکو یې له پاکستان د ستنیدون کشمیر درې چند زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په ورستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23مه د تورخم سپین بولده کې اسلام قلا بارامچی او انګور اډې لاري افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوه چې د غړو شمیري وزاره 1015 تنو ترسيږي. کاتوم دغه کمیسون په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لستنو شوی وسره د مرستو ادعا کړي خو یو شمیر تازه ستانه شوی کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنغالو کې د روغتيي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نغواړي نوم یې په راپور کې خبر شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکسیزي کورنۍ سره له ایران ستون شوی. ازادي راډیو ته ویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډیر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوی کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بل خوا د لومړنۍ اسانتیا او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته سرخوږی پیدا کړي. لډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل
موږ د ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دا دي چې ورو نه وبښته نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخکې راځي څوک شاته راځي، داسې کارونه ډېر به ترتیب کوم نکارونه دي او چیکن نه کی اورال تمنګ دی وجه په کارټونو باندې چیکن کیږي او هغه نه کارټونو چیکن شته هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستنه شوی افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیاي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانمنون کې راستنه شوی افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې خکېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای پاتم هم په ډاړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوی کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیاي اسانتیاو خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندواره خزي د نویو زیږیدلو ماشومان مېندې او به سرپرست ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استانه شوي دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و افغانستان تر استنیدونکو کډوال پر روغتیا برخو کې لا جدي ستونزې سره مخ دي. د سازمان په اغه راپور کې چې ورمورز خبر کړي او په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغي او لپاره ناروغان لپاره د مناسب ځای نشټون دغه کډوال ستونزې یادې کړې وي. بل بل او بیا د ملګرو ملتونو لا خوندي سر ملتونو د بشري ستوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال لا خوندي سرپنا پرته بیرته د دوی اتغام په افغانستان کې نشونه دي. د سازمان ورډ مورس پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوی کډوال وایي چې د سرپنا نشټوالی د دوی لوی ستونزه ده او د نورو ننګونو ترڅنګ ژوند ورته سخت کړی دی. لا د سره جوخت په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې چې د کډوال پکې بیا میشتيږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوی. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندې سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې پورس داګ سپیشل رسټم په خپل اکسپانډ ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان تر استنیدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکارۍ سربېره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسی. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لوی ستونزه ده او د نورو ننګونو ترڅنګ ژوند هم سخت کړی دی. نوې خزي چې له ایران راستنه شوی او په فاریا ولایت کې ژوند کوي نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم لیوي میاستې زیاته موده شوی چې دا او کورنۍ له ایران راستنه شوی خو کرای کورې نه دی موندلای.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو الان ما یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای ازی یا کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغ دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بل مېرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لری کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
باندې اوسې ګوند چې پښتنه کړې دي ګوند کار ملایږي چې زړه موږ سره امنه هر چې کار وکي سړی مې بڑا دی او ماشومان به بڑا بڑا دي نو او سو پښتنه ناراضي بس به وسه مجبور دلته پراته او کار چې مې ور کړې دا یو ځلې دلته خزر غلې وایي چې شه دي ټول ماشومان ز خپل اولی کل شلم لاړه او نور ته پښتنه کړه بس چې مې ور کړې نه دا بس.
تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوی یو شمېر کډوال د سرپنالوجي تیسو سر مخ شوی او په وار وري لازادي رادیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپنا نسوالي ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیک حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایران د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایران څخه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنځه